سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام شپږوږي چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیس مخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شوي شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملایبت الله خانزاده او عبدالحکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیت پر بنسټ د زورونی محصول وګڼل شي. حقانی له 2021 میلادي کال رئیس د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس په توګه کار کوي. د نړیوالې جرمي جزایي محکمې د څارنوال کریم خان له قوله ویل شوي چې دغه زورونی د 2021 کال میلادي د اګست له 15 نیټې څخه تر نن پورې په افغانستان کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. د ریوټرز راپور له مخې د افغانستان په اړه تحقیقات د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالانو لخوا له اوږدو تحقیقات څخه دي چې له قانوني او عملي ځنډیدو سره مخامخ شوي دي. لومړنۍ مقدماتي څېړنې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې چې یوازې په 2022 میلادي کال کې بشپړو تحقیقاتو ته وده ورکړه. لغه وخت چې طالبان په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته رسیدلی د ډلې د ښځو حقوقو په ځنګړې توګه د زده کړو کار او ورځنی ژوند په برخو کې په شدید ډول محدود کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا یا NRC وایي چې په میلیونونه افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډۍ ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دوغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکاری، لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له ازموینو سره د مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروی د کډوالو شورا په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري 22 خبره شوه یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا هم چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې لګوندوی هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د سلو له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت امنیت او اصلاحاتو کمیسیون ادعا کړې چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په دننه کې د حملو په طرحه کولو او بریدونو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه راغلي کسان دي. دغه کسان د چهارشنبې په ورځ د جنوري 22 پی وی بین کې ادعا وکړه چې د دغو بریدونو ډیری برخه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین د مخ او جامو له بدلولو کار اخلي سو افغانستان ته دننه شي. خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د مرغومی اعتماد د یو خزی په ګډون لسو کسانو ته د زنا لواتات او د کور د تیختی او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو وهلی دي. د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ ابتدایي محکمې د حکم په اساس د کسانو له ډلې شپږتنه پر دوه کاله تنفیذي بند او 19 درو تعزیري سزا، درې تنه پر درې کاله تنفیذي او له 19 نه تر 19 درو تعزیري سزا او یو کس پر یو کال تنفیذي بند او 19 درو تعزیري سزا محکوم شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د یو شمیر طالب چارواکو د نیونو په تړاو د نړیوالې جزایی محکمې د حکم په تړاو په خبرونه کې به تازه جزئیات درکړو. ګاونډي ودونی کې افغان کډوال د شړلو له ګواښ سره مخ دي.
نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیو بیخي زیات شوی
او د ماشومانو له غاښونو خرابېدو او عملیت دي.
موږ د خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یا خوږه وخوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډېر نازک دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع زموږ همکار ښاغلی اسیب الله تلاش موږ سره د تلیفون پر کرښه ده. له دوی څخه به د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات واورو. سلامونه تلاش، ته وخت په خیر کراته. د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات راکړي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري دغه حکم د صادرېدو خبره شوې ده.
سلامونه. د نړیوالې جزایی محکمې د لوړپوړي څارنوال کریم خان دفتر د هیبت الله اخندزاده د طالبانو مشر او د طالبانو حکومت د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د توقیف یا نیولو د امر صادرولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه د پنجشنبې په ورځ د پخپله د کریم خان لخوا اعلان شوه او دغه دوه لوړ پوړي د طالب چارواکي د ښځو نجونو او د مختلفو ټولنیزو ډلو د ځورولو او ځپلو باندې تورن شوي دي. د کریم خان په لخوا په لوستل شوې اعلامیه کې وویل شول چې دغه کړنې د 2021 کال د اګست له 15 نیټې له هغې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د پیل شوي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د نړیوالې جزایي محکمې په وینا اخندزاده او حقانی د نړیوالو قوانینو په اساس د بنسټیزو حقونو د پراخې سرغړونې مسؤلین ګڼل شوي دي. دغه سرغړونې په دغه سرغړونو کې د فزیکی ازادۍ، د تګ راتګ لپاره د ازادۍ، د زده کړې، بیان او د غونډو د جوړولو د حقونو سخت محدودیتونه پکې یاد شوی دي چې د طالبان لخوا لګول شوی دي.
بلې، تلاش ته یو مسله چې دلته وړاندې په کراتو ویل شو د جرمونو نړیواله محکمې ته د بیلابیل ادرسونو او هیوادونو له لوري شکایت شوی چې ګواکې په افغانستان کې باید د طالب چارواکیو شمیر کسان دیونی ونیول شي. دغه وروستۍ پریکړه چې د جرمونو نړیواله محکمې د صادرېدو حکم دوی غوښتل دي چې باید صادر کړي او دغه کسانو د نیولو امر ورکړی دی، د همدغو غوښتنو پر اساس شو دی کنه؟ هغه کوم شواهد ته پکې تو چې تاسو لري چې پراپرونو کې راغلي دغه شواهد موجود دي، دغه شواهد ته پکې تو دغه سیاسي تصمیم نیول شوی دی.
د کریم خان په وینا دغه غوښتنه د پراخو شواهدو پر بنسټ وړاندې شوې دي چې پکې د په وینا د شاهدانو او کارپوهانو شهادتونه، د طالبانو لخوا ورکړل شوي فرمانونه، قانوني راپورونه، غږیز او ویډیوي مواد، د تورن او نورو طالبانو د غړو څرګندونې شامل دي چې دوی دغه پریکړه او دغه اعلامیه د همدغه شواهدو پر بنسټ دغه پریکړه کړې ده. او دا یې هم ویلي دي چې د جنسیت اړوند یا د جنسیت په برخه کې کارپوهانو د تحقیقاتو ټیم برخه هم و چې دوی دغه د جنسیتي جرمونو اړوند اړخونه څېړلي دي او په دې اړه پریکړه کړې ده.
ډیره زیاته مننه تلاش ته ژوندۍ اوسې. بیا به هم د نور جزئیات لپاره موږ سره تاسو پاتې شئ. مننه. ښه وخت درنو اوریدونکو، پر همدې موضوع سره د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد سادات هم را سره د تلیفون پر کرښه باندې وصل شوی دی. سلامونه سادات صاحب، خیر راغلی خبرونې ته. کراته وی چې دغه محکمه څومره مهمه کېدلی شي؟
سلامونه او احترام. معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللی محکمه ده، آی سی سی یا محکمه بین المللی جزایی چه ورتوایی. معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللی نهاد ده، ده اغوی پریکل، ده اغوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لری. اما مشکل داده چه متاسفانه دا بین المللی محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمه چی دی، آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ، یو لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منځوي کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نه کوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله اوس په پښتنه معاملې ته پیدا کیږي ساده صاحب که عملاً په دغه برخه کې اقدام نکړي خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري لکه څم تاسو چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نور مسله کې به یو څه اغېز پاتې یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي که عملي ډګر ته موږ تر سورای شو د عملي کېدو امکانات څومره شته ده
عملی کېدو خو معنی دا ده چې هغه هیوادونه هغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري دوی مکلف دي چې هغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه هیوادونو کې نیول کیږي مونږ او تاسې زنده مثالونه لرلو لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د خغلی نتنیاهو پا مقابل که دا پریکل چی شوی ده پا هم دی خاطر دوی سفر نکی پا اغا یوادونه چه غلی توب لری پا دا محاکمو که مگر ده طالبان و زامت ده طالبان و رهبری مخصوصا دا دو کس خو سفرون نکوی اما عملی واقعی خو معلوم دار ده طالبان و پا اداره که رازی ده افغانستان پا مقابل که معلوم دار دیر دا یولوی گواخ ده مشکل د افغانستان مشکل انزوای بیندلی ده د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده او د طالبانو د منزوی کولو لپاره مخصوصا چې دا اقدام دو ورځ بعد یا درې ورځ بعد دغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کل کار شروع که دا پریکل شوی ده مانای داده
بله او ساده ته پروستوی که اتکلی مگه تاسو بحث لرو چه پا طالب چارواکو با دغا حکم یا دغا کما فیصله چه شوی ده اغیز ولری کنه
معلوم دار اغیز لری مونگو تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومات
بله بله د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي بیا ساده څه خبرګون په تړاو کې وي
د طالبانو خبرګون
بله بله اټکلې خبرګون باندې کوم تاسو وغږیو چې څه خبرګون اوږه کار کولای شي
د زګمان کوم چې د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله هم دا اوس هم اختلافات ډېر قوي ده د طالبانو په منځ کې مونږ او تاسو واورېدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مهم ډېر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې اختلافات لا زیاتوي دا موضوع
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سمننه ښه وخت لري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبان حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون دا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې ښکیل دي یاد کمیسیون د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ادا کړی چې ډیری یې د بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا اپیل کړی دی نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړي توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په اکسپرن یې خپور کړی ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بېلابېلو جامو څخه په استفادې سره دې هیواد ته رادننه شوي دي په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچي او اسلام آباد د هوایي ډګرونو لاره په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خپل مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلی چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي او په تیر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمینې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبان آمدن
لکل نه چې طالبان راغلي بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري. د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر پوهان د طالبان حکومت د اداته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته را داخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربیه کیږي.
دا دوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لشتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو سره کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د سولې ساتلو ځواکونو د 2000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبری به تل پاتې وي. فرشته ساک په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقه لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو روپی هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لکتر لګه 200,000 کسان وی کننو د هیڅ شی نه دی. زیلنسکی ویلی چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یو برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلوي په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول 1600 ځواک د غیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحده ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی کزینی اروپایي ملګری فکر وکړي چې دا امکان لري خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولای شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ځواکونه بعد اوروپا لپاره یو بې ساري هڅه وي او دا ځواک بعد اوروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیري درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیري وو. زیلنسکی ویل دیتا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دیش مېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د 16 ساعتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم وسله ډونالد ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپوس مې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا وایي میلیونه افغان کډوال په خوره ناهیلي کوونکي شرایط کې د افغانستان لګونډي ودونو د شړلو لګو اخسر مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلمی په خبرول سره خبرداري ورکړي چې دغه جبري ستنولو له کبله به دوی د بیکاری د بشري حقوقو د نقص او بیوزلي په څیر له لوی ننګونو اسموینه سره مخامخ شي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان په غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ننګونو په دوام تازه د ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی اندېښنه ښودلې چې میلیونونه افغان کډوال له غونډوي هیوادونو د شړلو لګواخ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان په غونډوي هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترنګلې او ناهیلي کوونکې بللې ده. د اعلامیې په ټوکول غونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنولو له امله دوی د بیکاری د بشري حقوقو د نقص او بیوزلۍ په څیر له لویو ننګونو آزموینو سره مخامخ دي. په اعلامیې کې دغه شان ویل شوی چې افغانستان د څو لسیزو جګړو د نازک اقتصادي وضعیت او د اقلیمي بدلون د ناببره ځپونکو څپو له کبله د میلیونونو افغان کډوالو ستنیدنې ته چې راتلونکو میاشتو کې د ایستلو لګواخ سره مخامخ دي چمتووالی نه لري. د ناروی د کډوالو شورا په اعلامیه کې دغه شورا د مشر یان انګلند قول راغلی چې نو موړی د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پاړه له طالب چارواکو سره هم خبري کړې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سرپرست د ناروی د کډوالو شورا له مشر سره کتلې دي. د ناروی د کډوالو شورا پر افغان جنو د زدکړو په برخه کې محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لوري پر منځنۍ زدکړو د دوامدار بندیز لکبله 1.5 میلیون انجونې لزدکړو به برخې شوې دي. خاغلی یان پر افغان میرمنو او انجونو د محدودیتونو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې او د وضعیت د سمون او افغان جنو خوځو ته د دوی د بشري حقوقو د بیرته ستنولو لپاره له طالبانو سره د تعامل پر اړتیاي ټینګار کړی دی. د افغانستان په غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان کې چې تر ډیر افغان کډوال په کې میشتي ځینی کډوال وای چې په روسي کې له غړو ننګونو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عباس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته چې د اسلام آباد کې په یو نانوي کې کار کوم، نو نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیو بیخي زیات شوی، ډیری کسان یې ونیو او ډیپورټ یې کړه افغانستان ته. دلته موږ په خپل او نور مهاجرین چې ډیر په تشویش کې دي، خپل هم په تشویش کې و، داسې نه چې افغانستان ته مو ډیپورټ کو دا ویره لرو. هلته چې د کوم داسې امکانات نشته چې موږ ژوند چارې پر مخ یوسو.
په ایران کې میشت افغان کډوال نجیب الله شهریار د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د کشور ایران ما مهاجر شوم تقریبا مدته
درې کال کېږي چې ایران ته کډوال سیوی، بیرته افغانستان ته هم نسوتلی، خو دلته له هر اړخه له ستونزو سره مخامخ یو. کاروبار نسو کولای او پولیس مو هم په عذابوي. زموږ ټولو وضعیت تقریبا یو ډول دی. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې د افغان کډوالو برخه کې ځانګړی پام وکړي،
در قسمت مهاجرین یک توجه خاص بکنند.
سید محمد چې دوه میاشتې کېږي له ایران خپل هیواد ته ستون شوی، هم ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې مخکې په ایران کې هم هلته مزدوري کوله، نو په ایران کې چې هم بس هماغه ځای نه پیسې رالېږلې، د کور وضعیت مو پچلېده. نو اوس یې دوه میاشتې کېږي راډ مړ شوی، دلته کار نشته، هیڅ کار نشته، بازار ته اوس کار نه پیدا کېږي، له موږ هم لاره ورکه ده.
افغان کډوالو او د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د 2024 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر د افغانستان هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال په نیوکې سره ویلي و، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري کړکېچ سره مخامخ دی، نړیوالې ټولنې ورته شا کړې ده.
د غاښونو د درد او خرابېدو له ستونزې سره د افغانستان وګړي د خرابوالي له ستونزو د خلکو لپاره د جدي مسله ګرځېدلې ده. د دې ستونزې یوه لویه لامل د ماشومانو غاښونو ته کافي پاملرنه نه ورکول او د خوږو شیانو زیات مصرف دی. په دې اړه نور جزئیات راپور کړي.
په افغانستان کې د غاښونو د درد او خرابېدو ستونزې زیاتې دي چې د خلکو ژوند ته زیاتې ستونزې او ناراحتۍ راولاړې کړې دي. روختیا پالان او د خلکو نظرونه په دې ټینګار کوي چې د ماشومانو غاښونو ته نه پاملرنه او د خوږو شانو زیات خوراک د دې ستونزو اصلي لاملونه دي. د غاښونو سالم ساتل نه یوازې د خولې او غاښونو د سلامتیا لپاره اړین دي، بلکې دا د ټول بدن په روختیا هم منفي اغیزې کولای سي. د غاښونو درد د وروي وینې کېدل د خولې بدبوي هغه نښې دي چې د غاښونو د خرابېدو او د میکروبونو د خپرېدو لامل ګرځي چې کولای سي نورې جدي روغتیایي ستونزو ته لاره هواره کړي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماشومان غاښونه خو نو په دې خاطر خرابېږي چې هغه خوږه خوري. موږ ته یې د سپینږیري او سپینسري معنا دغسې او دا د کور زنانې دغه بیا دغه نازوانی کې بس ماشوم په پلمیټ کراري یا په چاکلیټ کراري یا داسې خوږاو کې چې هغه د غاښو ته زیان رسي. دا باید ونه کې هغه کار څوک یې باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه وکړي او دغه خوږې د خوږې زړه دې نه سوځي پر ماشوم چې دا وای وای زما زړه سوده کېږي یا دا نه پلمیټ په ورکم یا دا یوه دانه چاکلیټ ورکم دا شای خو دې بخین ورکی او بل اکثر مینځي خونځي چې دغه په کورو کې د ماشومان دا د غښونه چې مخور پیوی دغه سر بیرن دا خپل یو لږه اندازه کدر کې په خپل نور لري. ان شاء الله غښونه مې کم مستن زدر دا محاله نه لري، نو په دې خاطر چې هغه زم مسواک کاروم. نبی علی سلام وايي چې مسواک سنت طریقه ده، نو مسواک به در مسلمان کار کې هغه ځکه چې واځ د غښونه تقریبا دا یو مرزو د وادي نبی علی السلام په سری حدیث کې دا خبر راغله.
حکیم لا احمد تلانی وسیدونکې دا ځکه چې موږ خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته خوږه او خوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډیر نازک دي نو بیا دا هغه په خرابېږي. مشتنه مې دا ده چې هر یو خپل ماشوم ته پاملرنه وکړي، خوږه یا داسې کلک شی سه منه کې او توای په اړه معلومات ورکړي چې دا ډیر تاواني دي چې بیا کله ته غاښ سبا یې غاښونه درد کوي.
زما نوم سیفلاری د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. لامل یې دا دی چې ماشوم چې کله د پامه څخه غورځول کېږي یعنې ماشوم دې ته پرېښول چې هغه په خپلو غاښونو باندې کلک شان، مثال لکه بادام، جوز او داسې نور کلک شان په غاښو باندې متي، نو په دې سره یې غاښونه خرابېږي او بل د ډېره خوږه خوړل یعنې مثال لکه پرمیټ او راو داسې نور خوږه شیان خوړل په دې سره غاښونه توریږي او خرابېږي. زما غاښونه الحمدلله جوړ دي ځکه چې زه اول کوم داسې کلک شان او د خوږې سره احتیاط کوم او بل د ډوډۍ وروسته زه خپل غاښونه برسوم. غوښتنه مې دا ده چې باید هر سړی خپل کوچنی ماشوم ته پام وکړي چې په غاښو باندې کلک شان مات نه کړي او ډېره خوږه ونه خوري او د ډوډۍ خوړلو وروسته خپل غاښونه په برس باندې پرېږدي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي نازیه چې د ماشومانو غاښونه زیات خراب شوي وایي اوسې ماشومان هر ورځ ورته ژاړي او د غاښونو د درد لامل ډېر تکلیف لري.
پنځه جنکیانې دوه لکان لرم. دا وړکای زوی مې غاښونه د تک تور دي لکه ریک غوندې د سولېږي خولې بوی زیده سي زاړیم جیل کوي غاښ مې درد کوي لکه زیړ سي بولې کې خراب سي.
د غاښونو د خرابېدو ستونزه په افغانستان کې یو پراخه موضوع ده. د خلکو تجربې او د ډاکټرانو مشورې ښیي چې خلک باید له لومړۍ ورځې یعنی ده هر یوې ورځې څخه خپل غاښونو ته پاملرنه زیاته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو
پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه، سلام شپه خیر راغلی.
تشکر، خسته نباشین.